ماسپشین دوی بچشوی د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري چې پکې تاسو د مشانو جرګې لدی پریکړه خبرو چې له داعش سره د مرستې په تور یو شمیر چارواکي خپلې غونډې تورباله لیدي د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د چین جمهور رئیس وای چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړي او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي همدارس په نړیوالو خبرونو کې وړاندې په تفصیل واوري چې د مستر وی جنایي محکمه لری کړی شوې جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولستانه مشان هر یو په شل کال بند محکوم کړي دي د دې او یو شمېر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور
پسر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی برتلونکي ونی د جرګې استجابه غونډه ته وروبولي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل سوی هغه اوتنو افغان جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجل سي او کابل ته را انتقال سي او د کابل پریس کلب مسؤلین او یو شمیر خبريالان وای چې د وزارتونو ولایتونو او نورو ادارو ویاندایان باید د مسلک لمخه و ټاکل سي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی برتلونکي ونی د دې جرګې استجوابي غونډه ته وروبولي د مشرانو جرګې غړو دغه سرګندونی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې کوله دوی د سرګندونی په داسې وخت کې کوي چې وړ مورز د پکتیکا والی ولي و چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یادایش له کورنوي سره مرسته کوي سناتورانو زیاته کړې چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو باید د پکتیکا والی او د ملي امنیت شورا لمرستيال څخه وضاحت وغوښتل سي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل سوی د هغه اوتنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجل سي او کابل ته راوړل سي د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنینن په کابل کې به خبري ناشته ویل چې دولت د یادو کسانو پر راوړلو کې ډیر هڅه کړي خو زیات کړي چې د وطن جسد له هم نه دی پیدا سوی
امروز آمادگی لازم اتخاذ شده
دی وینند یادو و کسانو د انتقال لپاره لازم تدابیر نیول سی بدید ایران اسلامی جمهوریت دولت لخوا د افغانستان اسلامی جمهوریت دولت او روسته کورنۍ ته سپارل کیږي شغلی مستغنی د ایران له حکومت څخه وښتل چې د یاد پیښ عاملین ترنیول ورسته مجازات کړي شاوخوا یو اونې مخی اتتن افغانان په ایران کې د سړی توشتوبم کوله خو هو جلسول د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه سراهي محکمې له حکم وروسته په ډزو وجل سوي دي د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ټول چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وجل سوي دي خطیبی زیاته کړې چې وریا د کسانو تورو چې د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر زوی یو اونې مخکې ته ترشتول وروسته وجل دي هغه زیاته کړې چې په دې اړه سیړنې روانې دي او د کابل پریس کلب مسولینو او یو شمیر خبريالان وای چې وزارتونو ولایتونو او نور ادارو ویاندویان باید د مسلک لمخې وټاکل سي دوی نن په کابل کې د خبري ناس پر محلول چې دا محل د زیاتو حکومتي ادارو ویاندویان په وجه به خبري کوي چې د خبريالان په وړاندې یو لوی خند رامسته کړی دی
نوې کابینت څخه د کابل پریس کلب او د ازا ژورنالستانو غوښتنه دا ده چې دوی دغه سیوایندیان د ویان په توګه باندې وګماري چې هغه لږ تر لږه مسلکي کس وي او په دواړو ژبو باندې حاکمیت ولري
په عین حال کې یادو کسانو د حکومتي ادارو له ویاندیانو څخه وغوښتل چې د خبريالانو پښتون ته پر وخت ثواب ووایي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وای چین له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي د چین جمهور رئیس نن د پاکستان پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو د پاکستان ستاینه وکړه د پیکینګ او اسلام آباد ترمن د خاص شراکت او ملګرتیا تصویر وړاندې کړ شی جن پینګ د اسلامي وسلوالو او نور امنیتي ګواښونو ته اشاره ویل دواړه هیوادونه یو شان زوريږي او ګډې مبارزې زموږ زړونه او فکرونه سره یو کړي دي د چین جمهور رئیس زیاته کړه چین به هیڅ کله دا هیر نه کړي چې پاکستان د چین د لویدیځې پولې په امنیت کې سره همکاري کړی ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ له چین سره د انرژي او زیربنایي برخو کې د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې لاسلیک کړي په دې تړونونو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه هم شامله ده چې د عربو خلیج او چین به سره وصل کړي د چین دولتي راډیو وایي د هواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې وته نه کارګر هغه مهال مړه او ولستنه نور ټپیان شول چې د کانې برخې ته اوبه ولاړې. راډیو وایي د ژغورنې شاوخوا شپږ سوه کارکوونکو نن له کان څخه د اوبو په ایستلو کار وکړ او دغه راز یې د کان له بهر څخه د برمو په واسطه د سوریو ایستل پیل کړل تر څو په کان کې بند پاتې شوي کارګر وژغوري. راپورونه وایي د مړه شوو کارګرو مړي تېره شپه را ایستل شوي دي. د پیښې پر مهال په کان کې شاوخوا دوه سوه اووه څلوېښتو کسانو کار کاوه او دوه سوه درویشت تنه یې ژغورل شوي دي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس سره مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بعد محکوم کړل. د قاهرې جنایي محکمې نن د مصر د لومړني انتخابي جمهور رئیس او نورو تورنو پر ضد چې په ښیښي غرفو کې ولاړ ول خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسی د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیتي نیول شوی بندي دی. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبي شوي بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپټان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي ټاپو خواته پر لاره وو. ګمان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نهه سوه کسان مړه شوي وي. کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو وویل دغې خواشینوونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسانانو د قاچاق د مصیبت پر وړاندې بیداره کړه. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې غلامانو له سوداګرۍ سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکوړونکو او د رهبرۍ شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لوري ته استولې دي. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیف وارن هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې بیړیو ماموریت به یمن ته د ایران له خوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا دوی بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای شي چې یمن ته نږدې ځای په ځای شوي. په یمن کې ایران پلوي شیعه حوثي ډله د لویدیځ پلوي جمهور رئیس د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ له امله پیاوړی کړی دی. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له دې مخکې د 113 قراتو په وزن یو الماس په 2013 کال کې په 10.6 میلیونه ډالره پلورل شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د یو شمېر افغان سناتورانو له دې اندېښنې خبرو چې ویل کېږي د دولت له داخله له داعش سره مرستې کېږي. بیا به واوري چې د هلمند امنیه قمندان وایي چې د داعش یو لیکې ترلاسه کړی او په کې لیکل شوي.
په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسو به د طالبانو مشران موبایل وړي.
د افغانستان د نوي کابینې په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکو نظر اخیسته.
دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی دی کابینه تکمیل شوې ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي.
د سپورت په پروګرام کې مو د کرکټ له نویو پیلېدونکو لوبو خبرو. د کور کلی په پروګرام کې مو د کابل پارکونو ته ورولو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته، ډېر ښه خوند کې. یو ځل موږ بیا یو څومره مخکې رالو، دوه درې کاله مخکې. کابل داسې خوند نه کوي، نه داسې جوړ شوی و.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادعا په اړه د پکتیکا د والي څرګندونو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل عکس العملونه را وپارول. افغان سناتورانو د سیشن بی پروس په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او د غرس د پکتیکا له والي څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. د جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ د دغه جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. قسیم سلمل په دې اړه له کابل له نورو جزئیاتو سره.
وروسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه، د مشرانو جرګې ځینو غړو له نوموړې د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې که والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست
دی وای که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب وایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنې له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب والی صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې کوي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي. زه د دې قوم پېژنم، د دې شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده. دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش کاله یې زموږ د دغو افغانانو پالنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لورې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بېلابېلې وسلوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګې پرېکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکو نه دی د جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. د پریکړه د مشران جرګې دویم رستيال محمد اسف صدیقی چې په دغه ورځ د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
کچیر هغه د دې شورا رئیس شورا د تاسو کې کچیر والی هم غواړو کېږي چې هغه شواهد اساس ولري دواره ته حضور لا پخې ما فقط کژا کوم فقط کوم تاسو بوله کنه اساس نه خاص.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د داعش مسله پسې تعقیبوو. افغان امنیتي مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وایي داعش او طالبان له یو بل سره جګړې ته مخه کوي. په همدې حال کې د هلمند چارواکي وایي داسې اسناد موندلي چې شی طالبانو او داعش خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړې چې د یو بل پر ضد جهاد وکړي. اخو بیا ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي چې خپل دریز روښانه کړي چې د افغانستان له خلکو سره دي او که د ترستانو تر څنګ دریشي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
کلیوي خوا په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو موضوع ګرمه ده. بل لور ته رپورټونه وایي چې طالبانو او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. دا هلمند امنی قومندان وی په کجکی ولسوالۍ کې چیرته چې ویل کیږي داعش فعالیت لري، داسې اسناد موندلي دي چې خی داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي. د هلمند امنی قومندان نبی جان ملا خیل خبریالانو ته ویل
دا د او دروب خادم خطه چې خپلو ډلو ته لیکلې ده او په دې خط د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسو به د طالبانو مشران المابین وړي. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوانه صدر شوی خطه چې د داعش او د نوي ډلو چې دلته جوړ شوي دی جوړوي یا خادم غوښتي جوړې کړي دا طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. بیا ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
نوموړي ویل که څه هم چې په هلمند کې د داعش لپاره نومول شوی قومندان ملا رؤوف خادم 13 فبروري میاشت د امریکا د یو بې پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شو، خو د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې داعش د وسلوالو د جذب او استخدام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د پوځي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې طالبان او داعش له ایدیالوژیک نظره له یو بل سره جوړ نه دي او یوه ډله د بلې د منځوړلو په هڅه کې ده. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل داعش غواړي طالبان له ساحې بهر کړي.
د دوی طالبانو ته غیر اسلام وایي، یهودی مفکوره نه مني. داعش په هر ځای کې د دوی مخالفت کوي. دلته چې راغلي په افغانستان کې، په عراق کې، په ټولو ځای کې ډېره پیدا شوې دي، چې دې امکان نشته چې دوی په مابین کې زده خورد هم وشي، ځکه چې دوی په مابین کې جګړه وشي د دولت په ګټه ده. زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا څو مدمشته هم چې خبرو ته دوی آماده شوي، داسې یو فشار به وي او دا یې په ګټه هم ده.
تیر میلادی کال کله چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل په اړه رپورټونه خپرېدل، د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو منسوب شوي بیان کې د طالبانو مشر ملا عمر د یو جاهل جنگ سالار په نوم یاد شوی و. ښاغلي امرخیل ویل طالبان له یوې خوا د داعش او له بلې خوا د افغان دولت تر فشار لاندې دي، او همدې ته په پام سره طالبان ښایي له حکومت سره د سولې انتخاب غوره کړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې وروستیو کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل دریځ روښانه کړي او په ډاګه کړي چې له ترورستانو سره دي او که د افغانستان د خلکو ترڅنګ. د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې رپورټونه وایي چې په نورستان ولایت کې یو ځل بیا مخپټو وسلوالو چې اکثره وخت داعش بلل کیږي یو شمېر طالب وسلوال په دار ځړولې دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیې کې په هلمند کې د داعش فعالیت رد کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د کابینې تقریبي بشپړېدل یو مثبت ګام دی او پر روان وضعیت په خپل رغنده اغیز ولري. دغه کارپوهان وایي اوس د دې وار رارسېدلی چې د ملي حکومت د وحدت مشران د کمپاینونو پر مهال خپل وړاندې شوي پروګرامونه عملي کړي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د ملي دفاع وزارت لپاره هم نوماند وزیر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلی کوهستاني وایي
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې د کابینه تبدیل شوی ده، او دا ډېر مهم خبره ده په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان یو بحران سره مخامخ و او خلک ډېر نگرانی درلود. اکثرا په قرار کادرا پاتې و، دغه قراردادونه هم اکثرا پاتې و. دغه خبره خو ډېر مهم دی په اقتصادي اړخه کې هم تاثیر لري او په امنیتي ساحو کې تاثیر لري. د حکومت په اتوریته او حیثیت او وقار باندې، د ارتباطاتو د خلکو په منځ کې دغه ټول مسئله ده چې دغه خبره ډېر مثبت تاثیر لري په وضعیت باندې. زه امیدوارم چې دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسئله ته اوس پام وکړي او دغه برنامه باندې باید پروګرامونه شروع شي.
بله ښاغلی کوهستاني، خو لا هم د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر یاد په دغسې شرایطو کې چې موږ هره ورځ د تروریستانو لخوا له ګواښونو سره مخ یو، د جګړې وزیر څوکۍ خالي ده. څومره مهمه ده چې دغه هم زر تر زره معرفي شي او دغه کابینه هم په بشپړه شي؟
په دې کې شک نشته چې متاسفانه دغه مهم څوکۍ تر اوسه پاتې دي. تر کومه ځایه چې زه خبر یم او رسنۍ هم ویلي دي، په دې کې دوی یو توافق ته رسیدلی دي، دوه مشران چې نوی وزیر دفاع معرفي شي. خو ډېر مهم دی چې متاسفانه هم وزیر دفاع نشته دي، هم د لوی دریستیزي کرسي تقریبا دست خالی ده. استر دریستیز هغه فعالیتونه چې باید ولري هغه تر اوسه نه لري، او دغه مسله بیا تاثیر لري په قول اردوګانو باندې. نور اداره چې وزارت دفاع کې معاونین دی او تر لوا او کندک و تولی پورې دا اغیزه لري. زه امیدوارم چې زر تر زره معرفي شي چې دغه وضعیت چې اوسنی وضعیت دی د جنگ تجدید کیږي، ضرورت دی چې عملیاتي برنامه را منځته شي، پروګرامونه را جوړ شي چې دغه مخکې د دې نه چې دښمن وکولای شي چې خپله پروګرامونه باندې کار وکړي، عملیات تشدید کړي، زمونږ په پوستو باندې قرارګاه باندې حمله کړي، موږ باید تصفیحي عملیاتونه ولرو.
بله ښاغلی کوهستاني، زده کار خو وشو، دا کابینه تقریبا بشپړه شوه، خو آیا هغه کسان چې رای واخیستل ولسي جرګې څخه دوی هغه وړتیا، هغه تجربه او هغه مسلکیتوب لري چې دوی رای واخیسته وایا افغان نیټولنې ته به د خدمت وړ وګرځي؟
موږ خو امیدواري لرو. دغه ډېر وخت هم دا کابینه ونیوله چې دا پشپله شو او معرفي شو، ټول خلک دې ته امیدواري لري چې دغه کابینه یو متخصص کابینه وي. کوم وعده چې هغوی په خپله ویلي دي، وزیر صاحبان او د دوی مشران ویلي دي افغانان دپاره، دغې ته دوی باید هماغه خپل پروګرامونه باندې کار وکړي او دغه غوښتنه چې خلک لري، مخصوصا چې اوس وضعیت اقتصادي وضعیت هم شندان شنه دي، امنیتی وضعیت هم شنه دي، او دایو کولای شي چې داسې برنامه ولري چې حداقل خلک مطمئن شي چې دغه دولت د دوی خدمتګاران دي او کولای شي وضعیت کنټرول کړي.
د سیاسي چارو څېړونکو جاوید کوهستاني. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نن سهار یوه ښځه مړه او لسټن نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورور وه او مواد یې دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې نو کشف کړي او لیدلي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د هلمند یو شمیر معیوبین وایي د تیر مریض کال د تو میاشتو یا دوو ورځو ماشینې تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشت رئیس یې د
بخښنه غواړو له تخنیکي تېروتنې. د هلمند معیوبینو مسله به بیا راواخلو. یو ځل به کندهار ته ورشو چې هلته امنیتي چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نن سهار یوه ښځه مړه شوه او لسټن نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورور وه او مواد یې دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې نه و کشف شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه.
دغه چاودنه دقیقا سهار 8 بجې د ښار په تماوزه کې رامنځته شوه. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې چې څو ورځې مخکې پولیسو د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې وه او د خونسا کېدو لپاره د حوزې په ډیپو کې ساتل کېدل. د امنیت د امیر په وینا په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې، 15 پولیس او 15 ملکیان ټپیان دي. د امنیت امیر وویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې دغه مواد څنګه انفجار کړي.
زموږ د انجینری د ټیم دغه په مختلفو ځایونو کې د مواد راټولول او د ډیپو کې ډیپو شنن انفجار کړي. د دې لپاره اکثرت معلومات ملمیږي مخکې مسکه نه یو محمد معلوم سي چې د برق تشریح د کابل وي او یا د خشته بارو د سیادت لري او تا کول په سرې باندې خپل ځان سم انفجار کړي. د دشمن کم پدې کې کم ادب نسته، نه د دشمن لاسه کم شي نسته.
تلفات په باره کې معلومات راکړي.
تلفات ساتي پولیس 15 نفر ساتي خوشوي دي او 15 نفر ملکی خوشوي چې بغلته کورونه یو اجزا شي دي سوي.
چاودنه چې ډیر زورور و د اوزې په شمولې شاوخوا درې کورونه هم نړول. په پیښه کې ټپیان سوي کسان د درملنې لپاره د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي چې د چارواکو په وینا روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
اوس په هلمند ته مخه کړو. د هلمند معیوبین وایي د تیر مریض کال د اتو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلان وایي د معیوبینو د معاشونو د نه ورکړې ستونزه په وزارت کې ده. خو دوی یو شمېر تخنیکي ستونزو ته هم اشاره کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس ته راپور لري.
د هلمند یو شمېر معیوبین وایي د تیر مریض کال د اتو میاشتو یا دوو ورځو معاشونه تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشت رئیس یې د کلي له دوکاندارانو پورنه کړې ده او نورو هغوی ته هم مخ نه لري. د دوی اکثره د خپلو اصلي سیمو راکډه سوي دي او په لشکرګاه ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. دوی وایي که چیرې ژر تر ژره ستونزه هواره نه سي په لاریون او احتساب به لاس پورې کړي.
معیوب شه دی ګرد مشکلات دی. په خوا به موږ سره روپۍ ډېر په اسانۍ راکوځي وزدا چې په تکلیف دي. یو خپل زوی شهید شوی دی، در اوسه په اړه جین دی لاستنا یالداري را پسې د زما کار دی نږدې دی. اوس نو زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرڅ پیدا کوم. زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ. مشکلات دغه دی چې موږ خو اول د واره دوی وایي چې موږ د کال په یوه کال کې درکو. پروش کال د نوروز پر 15 باندې موږ د پیسې واخیستل. دا هر معیوبه مشکلات حال شو. سږ کال چې دی موږ خپل د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیس.
په دنیا کې د سهار د پیدا کو د ماښام په دی پورې میامې د ماښام د پیدا کو د سهار اوس لاس دا نه یال ما په ما پسې دی.
په هلمند کې شاوخوا 4500 معیوبین څه چې ټول د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره راجستر او کال په روبوار ډول په دریو دورو کې خپل ماشین اخلي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاندوال وایي د معلولینو د ماشینو د نه ورکړې ستونزه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا راپورته شوې ده او دوی سره تړ تړاو نه لري. نو زادوال ول دوی په هر دوه روبو کې 219 میلیون افغانۍ معاشونه توزیع کوي چې د تیر کال په وروستیو دوه روبو کې ورته 160 میلیون ورکول شوی او 115 میلیون افغانۍ لا هم پاتې دي چې لامل په سلګونو مایوبین د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دوی 3000 نفر تقریبا بانک سازی ته اماده کړي دي آیاتانو نور نفر ما ټوله پاتې دي زه تقریبا شپږ نیم زره په شاوخوا کې د شهیدانو معلین لرم. هغه زه فکر کوم چې وزارت مالیه د عزیزي بانک سره قرارداد کړی دی چې عزیزي بانک د لارې څخه دا پیسې ورته ورکړي. پیسې او هغه انسانان چې د تر اوسه پورې پاتې دي بانک سازي شوي نه دي هغو ته د افغانستان بانک د لارې څخه امر کړی چې افغانستان بانک د لارې ورکوي. اوس معلولین بیچارهګان ملامت نه دي، در بدره خلک دي، ټکور ټکور خلک دي، هېڅ شی هم نه لري. زما ټوله معلولین د سهار پیدا کې ماښام په دې فشاریان پاتې دي.
ګڼ شمېر معیبینو دغه بانکي سیستم د سست کار له امله هم سر ټکوي چې اوس مهال د کار او ټولنیز چارو وزارت له خوره مسته سوته. ما یبین وای د عزیزي بانک مامورین د ورځې ډیر شنو پرته د اکاونټ کارتونه جوړوي چې په دوی میشته کې هم نسې کولای د هلمند ټول ما یبینو ته کارتونه ورکړي او دغه کار هم د دوی په ماشینو کې د ځنډ لامل سوته. د هلمند د کار او ټولنیز چارو رئیس هم د خبره منی وای هڅه کوي د خپل اړوند وزارت سره د ما یبینو یادستونځ ژر حل کړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له ود ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځني سپه 12 پجنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او هیڅ څوک نه دي خوشي شوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې څېړنې روانې دي او ډیر ژر به دغه دوسیه بشپړه او محکمې ته وړاندې شي. په عین حال کې د فرخوندې د وژلو د قضیې په تړاو د حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، عدلي او کشفي ارګانونه نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډیر غور کار وکړي. البته دا ویل کېږي، خو تفصیل له کابله له خپل خبریال اجمل تورمان څخه.
د فرخوندې د وشلو په تور د لزګونه نیول شویو کسانو دوسیه به ډیر ژر د افغانستان له لوی څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کې خودل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی عزیزي هغه تورونه هم ردوي چې ګوندې د فرخوندې د وشلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پیسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشي شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع مجردو، هیڅ متهم تر اوسه رها شوي نه دي. البته په دغه دوسیه کې که ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
ښاغلی عزیزي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د میرمن فرخوندې د وژلو په دغه قضیه کې ښکیل اوه کسه لا هم لا درک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخوندې د وژلو په تور یې تر اوسه 13 ملکیان او 29 پولیس نیولی دي، په یو نوي اقدام کې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې وتنو تورونو په پیژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي انعام هم اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر 1,00,000 افغانیو پورې نقد پیسې ورکړل شي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساساتي کسانو د کابل په شاه دو شمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یو میرمن په دې تور ووژله او بیا یې مړی ته اور واچو چې ګوندی دغه میرمن قران کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ورچولی دی. افغان حکومت د دغه قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون هم ګمارلی و چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخوندې لګیدلی تور ناسم ثابت کړو. د فرخوندې د وژلو د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو، عدلي او کشفي ارګانونو نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډیر غور سره کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی:
زمون غوښتنه ده د کمیسیون غوښتنه په مشخص ډول له حکومت نه په لومړي سر کې همدغه او په ځانګړې توګه له عدلي او کشفي ارګانونو نه چې په دغه دوسیه سم کار وکړي، غور پکې وکړي. څوک چې ګناهکار دي، څوک چې په دغه جرم کې ښکېل شریک دي، هغه حتما باید مجازات شي او بل احتیاط دا وشي چې بیگونه خلکو ته تاوان ونه وړي.
د فرخوندې تر وژلو وروسته په کابل ډیرو ولایتونو او حتی په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت په وړاندې مظاهره وکړي او له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. افغان حکومت هم د قضیه په وړاندې ځان ژمن وګڼو او خلکو ته یې وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کیږي او تر څیړنو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وسم د افغان بیسم شرکت لاري ازادي راډیو تستاسو څوره رسیدلې سیمې سونه عبدالاحد افغان له هلمند لیکي د طالبان او داعش جګړه به ګټه وکړي ځکه چې طالبان به وهڅوي چې له حکومت سره سوله وکړي. عبدالله شمن له هلمند لیکي داعش په هلمند کې ورس په ورس په زیاتېدو دی. صادق د پکتیکا له برمل ولسوالي لیکي دلته داعش نشته او نه هم مرسته ورسره شوې. نصیر احمد له لوګر لیکي افغان ځواکونه باید په برکې برک کې عملیات وکړي او قاری محمد مدني د نورستان له واما ولسوالي لیکي د کابینې بشپړېدل ټولو افغانانو
شوی. افغانستان د بارانې چور وزارت وایي ټاکل شوی د هغو وطن او افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل شوی و کابل ته راوړل شي. د بارانې چور وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت د یادو کسانو د مړو پر راوړلو کې ډیره هڅه کړې خو زیاته کړه چې د یو تن جسد لا نه دی پیدا شوی. د افغانستان مشرانو جرګې وویل د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والی به راتلونکې اونۍ د دې جرګې وروسته جوابي غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. وړمه ورځ د پکتیکا والی ویلي و چې د ملي امنیت شورا په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره مرسته کوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین له پاکستان سره تل د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې وطن کارګر هغه مهال مړه او ولس نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. د مصر یوې جنایي محکمې لري کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کال باندې محکوم کړل. ایتالوی چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورو شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکي او د رهبری شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لور ته استولې دي. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیا به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي.
له ازادي رادیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د کابینې له بشپړېدو سره به د دوی ستونزې حل شي. د دې ټولنې مشر شرباز کمنزاده ازادي رادیو ټول چې د ملي وحدت حکومت په دې پوسوي چې د افغانستان اقتصاد پر صنعت، کرنې او مالداري ولاړ دی، نو ځکه د صنعت برخه ته ډېر پام کوي. د شاغلي کمنزاده په خبره ولسمشر اشرف غني هم دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت به صنعت ته ډېره پاملرنه کوي. شاغلي کمن زاده دا سرګندونی په داسې حال کوي چې د کابینې شپاړو کاندید وزیرانو چې د تیرې شمې په ورځ له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړ، نن د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې د لوړی مراسم ترسره کړل. بل لور ته په شمال ختیځونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف 500 کروندګرو او بڼوالو ته د روزنی پروګرام پیل شوی دی. په شمال ختیځونو کې د دې روزنیز پروګرام مسؤل محمد غلام الاخیل ازادي رادیو ټول چې په دې درې ورځنی روزنیز پروګرام کې کروندګرو ته د نباتي ناروغیو په اړه د مبارزې لارې چارې ښودل کیږي. شاغلی ملاخیل وایي چې د پروګرام په اساس به دا 500 کروندګر او بڼوال نورو 500,000 کسانو ته روزنه ورکوي. نوموړي وویل که د هیواد په نورو برخو کې هم کروندګرو ته ورته پروګرامونه جوړ سي، کرنیز حاصلات به وده وکړي. پاکستان لیواله دی چې د افغانستان په شمال زون کې پانګونه وکړي. د پاکستان سفارت د سوداګرۍ د برخې مسؤل خورشید مروت وایي چې هیواد د افغانستان په شمال زون کې د خپلې پانګونې لپاره پلټنې هم ترسره کړې دي. د شاغلی مروت په خبره ډیر ژر به په بلخ ولایت کې د پاکستانی محصولاتو یو نندارتون هم د درې ورځو لپاره پرانیزي څو معلومه کړي چې افغان سوداګر کوم محصولات خوښوي. شاغلی مروت زیاته کړه چې پاکستانی سوداګر د پانګونې لپاره د برښنا، امنیت او پرکول په برخه کې ځینې ستونزې هم لري چې افغان حکومت سره شریکی کړی دی او د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 50 اتیا پوله، یو یورو 25 افغاني، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني.
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې سپورتي خبرونه لرو، خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د چین ولسمشر چې دا مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی، نن د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بې ګډې غونډې ته وینا وکړه او د پاکستان او چین پر اړیکو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د دواړو هیوادو پر رول خبرې وکړې. د چین د ولسمشر د دغې وینا په اړه زموږ همکار زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې تیر ورځ پاکستان ته راغلی، د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو اوږده وینا وکړه او ویل چې دا اړیکې اوس مهال پر ستراتیژیک شراکت بدلیدونکې دي. هغه ویل چې هیواد یې له پاکستان سره اوږدې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او حکومت یې غواړي چې دا اړیکې لا پراخې او پیاوړي کړي، سو د چین او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته هم ګټه ورسوي. نوموړي همداراز د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې د پاکستان رول وستای او ویل چې پاکستان د دې جګړې په لومړي قطار کې ولاړ دی او په دې لړ کې ډېری زیانونه ګاللي دي. دا په تیرو نهه کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز جوړولو بنسټ ایښودل دي. د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان ته په خپل وینا کې همداراز وویل چې هیواد یې د سولي اسیا له ټولو هیوادونو سره د برابرۍ په کچه ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د چین ولسمشر د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف ولسمشر او د پوزلو لوی درستی سره هم ولیدل او په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربیره ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. شی جین پینګ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د 46 میلیارد ډالر پانګونې اعلان وکړ چې ډېره برخه به د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په جوړېدو او د دې هیواد د برښنایي انرژۍ د ستونزو په ختمولو ولګول شي. دا یادونې ورده چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان ته د چین د ولسمشر سفر او په دې هیواد کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان د دې هیواد د ضعیف او مخ په زوړ اقتصاد لپاره ښه زیری بولي.
څه شی د دې سبب کېدلی شي چې یوه 30 کلنه روسۍ نجلۍ چې رقصې خوشي شي شکسپیر لولي او د نویو نیازیانو ملاتړ کوي، خپل فکر دومره بدل کړي چې له افراطي اسلام سره د یو ځای کېدو لپاره له کوره وتښتي؟ له فرشتي جلال زید څخه.
په سینټ پیټرسبورګ کې د امنیت فدرالي ادارې اف اس بي تیرونی د 30 کلنې انجلی لپاره چې په دې شار کې ځوانان د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ته رابلل دوسیه واچوله. دا ماریا پوګوریلو وانمیږي چې د مود او فیشن په اړه زده کړې کړې او د لنډې مودې لپاره د ویښتانو د نندارې په برخه کې موډل و. په سن پیټرسبورګ کې خبری رسنیو ویلي چې ماریا پوګوریلو تیر کال په مني کې استانبول ته ولاړه او له هغه ځای د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو سره یو ځای د سوریې د حلب ښار ته پسې وتښتېده. خو ولی و روسی پیغله چې افراطی اسلام سره هیڅ ارتباط نه درلود لکوره وتښتېده او په منځني ختیځ کې د افراطی سنی مسلمانانو له ډلې سره یو ځای شو. ماریا پوګوریلوا د سن پیټرسبورګ ښار په شمالي سیمه کې په یو کوچنی دوه طاقه اپارټمان کې ستره شوې. په کوچنیوالي کې د رقص ټولګي ته تللې او د شکسپیر لیکنې لوستي. په سن پیټرسبورګ کې د فون تانکا په نوم یو ویب سایټ د دې په اړه لیکي چې غالبا د شکسپیر شاعري او لیکنې وچې د ماریا پوګوریلوا په ځړ کې ډېر په ټولنیز عدالت لپاره د مبارزې احساس پیدا کړی و. دا په افراطي سیاسي بحثونو کې ښکېل و. په افریقا کې د ملي ازادۍ له فعالینو سره خواخوږي درلوده او دوه کاله وړاندې د شي اړخي سیاسي فعالیتونو سره دومره علاقمندي درلوده چې پر خپل مټ یې د سواستیکا یا د نازیانو نشان ایستلی و.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن نوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په وروستي پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر ارز مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټن محمد نبی ساحل خپل دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساحل د دوشنبه پورز په کرکټ بورډ کې په خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساحل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساحل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کیپټن په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساحل د 500 سیالیو کیپټنسی د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې وایي چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 25 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولي پای ته ورسېدي. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پپلزی ازادي راډیو ته وویل د سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 25 تر 27 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولي خپله کړه. لوبو مهم خبرونه مو اوریدل را بشو د پروګرام اصلي مطالبه ته. افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه په موږ یو راپور ده. د بدني روزنې په ریاست کې ورسته مقرره او همدارس د بودیجې کمښت هغه ستونزې دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړي او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې زر افغانۍ ته رسیږي چې دا ډیره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې مونږ 15 بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړي، هغه هم نیمه او کمی وي. بودیجه کم ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بیرون مرزی شرکت کنن.
د خغلی سیار په خبره د هغه پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنۍ مصرف ډیر زیات دی او ان تر $600 پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده دوه میاشتې وروسته د قرغیزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف فیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوې چې یو شمیر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به عیسی سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جان عالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی را رسېدلی. ښاغلی پیمان وایي د بدنی روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. پاین حل کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هوارې نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزورې کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونشي نو لرې به نه وي چې د روحلا نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووځي. اوس به همرا شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مرسته او همکارۍ د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ بلاله تور شوې چې دغه سیالۍ شنه ورځې وي د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس و. هغه د غواړو لپاره چې په نورو لوبو کښې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په غټو لوبو کښې په دغه لوبو کښې د یو شمېر ملي لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل ملي لوبغاړو سره لوبه کوله.
د غوډ تجربه له کار وخت او ورسره څنګه ارته ویل شو چې د غشانت لوبي ګټوري سابې د لشي د کرکټ مینوال لپاره کرکټ مینوال هم د لوګو نه خوند اخلي او تفریح په شان ته کیږي نو په دې برخه کې دا ورسره چې بورډ لوبي سره ورسره کړي و دا یو خګامو په دغه سیالیو کې د ان اف سی پایګر لوبدلې اته وایي ترلاسه کړه.
آیا ورته نوري لوبي هم شته په افغانستان کې داخلي تورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې؟
داخلي تورنمنټونه موږ په پام کې نیولې دي او بیلابیل تورنمنټونه مو ترسره شي چې د افغانستان اکس بورډ د ټولو ستر تورنمنټ چې یا مشهور تورنمنټ هغه د شپږیزو تورنمنټ هغه د ریسک ډیزاین شوی دی او ان شاء الله په دې کې کیفیت سره به ترسره کیږي او ورسره څنګه یو شمېر نور تورنمنټونه هم په نظر کې شته دي لکه د چنل سکاپ سیالۍ چې اوس اموزون کې ترسره کیږي په راتلونکو دورو کې به دغه سیالۍ په اموزون کې پیل شي او همدا شاته نور تورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوی دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وای لوبغاړي چیرته دي او بل اخره آیا دوی تمرینونه کوي نه کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېرې په کابل کې دي، خپل تمرینات جاري ساتي، خپل تمرینات کوي او ترڅو وشي کولای شي په روان وختو کې کوم بهرنۍ لوبې په بهرنۍ لوبې لري د ویلو لپاره چمتواله ولري.
د وروستي پښتنې په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي؟ آیا خوشبینه یاست چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ د معلولینو لوبډله او بخې د ناورېدونکو لوبډله د هېواد څخه بهر راستوي چې په آسیا جام سیالۍ کې برخه اخلي، دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هېواد پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور ښار کې، چې دې کې شپږ هېوادونه د افغانستان په ګډون لوبېږي.
دا و د لوبل میدان اوسنۍ سپورتي پروګرام تر بلې مزه صفی الله ستنګزی په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شي دی ولري.
آزادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمنو دوستانو، خیچاري د تاسو په نظر پارکونو ته د تللو په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
دغه وزن والا دغه ټال دی، دغه وزن والا دغه ټال دی،
زوایب ک وزن دی معلوم دی، خود ته د معلوم دی ورته ګورې چې دغه د وړو بچو د ټال دی، ته شور ته وګوره اجه غټان پکښ سپاره دي.
کچری به پروي وشي پهلې به چې وي
دوه کسان ته کې شاید چې دوه کس زخمي و دي، په سات دی پارک دی مالک به احتیاطي و چې هر ورځ خپل سیستم نه چکاو.
نن پام دی اکلغه گیګو لازادي رو سره وسی درنورتونکو میله زینو او پارکونو ته تک هغه چدی چې خلک له روحي پلو خوښ ساتي، ستړیا، خستګي او ستومانی لمنځوړي. د ټولو خلکو په تیر بیا د کسانو لپاره چې دیونه پوګدو کې په کار بوخت وي، پارکونو ته تک له ضرورت څخه ګڼل کیږي. خو لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې بې غوري او بې پروايي د ستونزو او زیان لامل کیږي، همداسې په پارکونو کې هم که د پارک د جوړونکي او یا هم د ورغلو کسانو لخوا لغو وسایلونه کار وختل شي چې جوړونکو لازمه توجه نوي کړي، ډیر خطرناک ثبوت دی لشي ان تر دې چې د مرګ لامل کیږي. زموږ د تمثيل د برخې همکار سپوږمۍ لغو کسانو څخه ده چې پارکونو ته د تک په وخت له ژوند نه ساتري ورته مهمه وي. وبورو چې لغې سره څه کیږي
وای به څومره څه ځای ته راغلی یو څومره خوند یو کې څومره سر سبز دی دا ونی وګوره د شنه شنه
ډیر ښایسته پارک دی، ډیر ښه عوام ده.
وای هغه د ټال ټال هغه ده ما ته ماشوم تو را پیا
وای وای چیر تلاړي
بس ټال کې کېنا دا د لوړ لوړ پوتس واده ټال ته
دا کار ته وګورې نو وګورځيږي
اوه خوره دا څومره پواشو لا 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 غاکه ورته
شو ما دلته راسه و دل بهجه دلته راسه
غاټه خزه د ماشومانو کارونه کوي زما خو نه منی غاکه ورته
اوف څور توه بس ما بیخ اعصاب ورته خراب ز اخر دا ټال خو د پړو ماشومانو دی دا څنګه دې ته ګوره ځال دې او چیرې ولاړ لا 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 دلته راته ساده څنګه کوي
و خزه را کوزه چې را ورځي کې بس ده
زادو نه مخې کې په ټول دنیا کې خلک په ټالو کې کینه تاسو وزما منی کوي
ټول دنیا کې خداسي ټالونه نه وي هر د خود ماشوم ټال معلوم دی غټ معلوم دی ته وزن معلوم دی چې دوغه وزن ولا دغه ټال دوغه وزن ولا دغه ټال دی
زوایم که وزن دی معلوم خود ته نه دی معلوم دی ته ګورې چې دغه وړو ماشومان ټال دی ته شو ته وګوره اجه غټان پکښ سپاره دي
را کوزه شټال را کوزه زه
ته هیڅ دی ور سم چرای ولا بدلا سي ولې سم د ټال را چټه کوم جن ور سم دا کیدا کارو ته را تاسو درته را تاسو بابا او خدای دې دې دم نه سم درته نه لای اوس په پټال و نه وی را تاسو الله
درن اوردونکو خو تاسو هم خبري یاست چې څو ورځې وړاندې په قرغه کې د ټالۍ د شکېدلو له امله دوه ځوانان مړه او دوه سخت ټپي شول موږ د دې ځوانانو له ملګري مجیب رحمان سره د پیښې په اړه خبرې کړي هغه وایي چې په ژوند کې تر ټولو بد او ترخه خاطره د ملګرو مرګ وو
تصادف موږ لاړو زموږ دوستانه ماشین کې چرخه فلک کې کې ناس چې تصادف د دولې خطا شول وی دي چې دوه کسان پکې شهید شو دوه کس زخمي وو د پیسات دی پارک دی مالک به احتیاطی و چی هر ورځ خپل سیستم نه چکاو حادثه می ول په خپل سترګو مول چې دیش سالویخ متر د هوا څخه انسان دل دی چې په ماغه سات کې سر خبرې کی بیا دوله ته د خوشاله د پاره غلی وا په خو رسیدو کور فامیل به ویل چې زما زوی تل دی ملي د پاره اوس دوستان روان سره سات به دي سي او هغه خانه دغه جنازه کو تلاش دوت دی او هیجان او دی دغه دینو سخت حادثه
د خاروالی د نشراتو رئیس عبدالقادر ارزو وایي چې شپږویشت پارکونه په تیرو پنځو کلونو کې نوي جوړ شوي پخواني هم بیا له سر نه ترمیم شوي دي دا چې دوی د پارکونو وسایل ګوري چې د کارولو دي کنه هغه وایي
پارکونه چې مربوط د ښاروالۍ کابل نشه
هغه پارکونه چې د ښاروالۍ مربوطې موږ ډېر عصري وسایل له بهر هیوادونو څخه راوړي هغه داسې روغ دي چې د کارولو پر وخت د پیښو لامل نه کیږي خو ځینې پارکونه خصوصي جوړ سوي په هغو کې ځینې وخت خلکو ته تاوان رسیږي موږ له ټولو هغو کسانو چې پارکونه جوړوي غواړو چې په دې خوار ملت د زړه وخوږوي داسې وسایل د پارکې نږدې چې میلې ته تللي کسان د تفریح په ځای د خپلو عزیزانو په غم کینوي له خلکو هم غواړو کله چې پارک ته ځي ځان دې په دې ډاډه کړي چې وسایل یې سم دي کنه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل میلي او پارکونو ته تاک د انسان لپاره ضرورت دی د پولي چرخي اوسیدونکو وحیدالله وایي چې د دوی په سیمه کې هیڅ داسې ځای نشته چې ماشومان او لویان څو شپې خپل وخت خوښ پکې تیر کړي
منګه په پولی چرخی ساحه یا د کابل د خار سره 15 کیلومتر کې پراته د ماشومان د لپاره هیڅ کوم داسې سہولت نه لرو باندې وزي نو زه درته وایم چې هغه چې بیرته کال ته راځي هغه په خاور باندې ککړی معیاري غونډه لکه د نوې نن سبا چې کوم 2015 کال س دنیا ډیر پرمختګ کړی منګ ډیر پاتې منګ وسه ماغه دی 45 کال مخکې په هغه کې هغه سہولت منګ ته نن سبا نسته چې څومره د منګ ماشومان او تا یا غټو تا به زنانه او ته هم یو سہولت برابر شي
په نوی ښار کې د پارک مال په 5 منزل کې داسې ځای جوړ شوی چې د لوبو ګران بیا وسایل پکې موجود دي د ځای ته له ولایتو څخه هم خلک د ننداري لپاره راځي د دې پارک په اړه په پیل کې د رحمان ورپسې د ملګرو نظرونه اورو
دلته چې موږ رالو نو دلته شش منظرې سته ډېر ښه خوند کې یو ځل موږ بیا سومر مخې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی وو ډېر ښه پارکونه موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزار ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه سته موټران سته ښه ټالونه سته
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی درېم ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خرڅ پارکونه مو خرڅوله ګیمو ځایونه مو خرڅوله
د خوشحالو په ارزښت باندې خبرې وکړي څومره اهمیت لري دغه یو ځای دا که یو شایانی لویان مشمول ورسی ته تفریح وکړه دا څومره مهم دی
دا ډیر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دی
دا ستاسو مثال خو د انسان فکر بل کېږي ډیر مې پام په بل شو الادات
الادات په ځوان کې څومره دغه ځای ته تللی لکه نن سیدل ترغله
دا مې یو چپار دي چې راغلم
دا دی اول ځل
دا دا مې اول ځل
دا دلته ری چی خوښوله
منظران مخوارسوله مشران مخوارسوله گمنه مخوارسوله تعلون مخوارسوله هر شی
مخوارسوله څنګه د شپ قندار کې د زینه نسته
نه په قندار کې داسې زای خوشوي خوشو
تخپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولا سي
تعلو برابر ولا سم چې تعلو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
نو کل احمد د قندار اوسېد
دلته چې راغله کوم شی اند خوښوله
بس ولا ټوله زګي مخوار کابل مخور
کابل دی خوښه
دا دا گئی مې مخور پارکونه مخور څه
چاره واستې دلته
اندوالان ډیر اوس
ته ورکه اله کې اندوالان سره ګرځي
او ماماګان اندوالان ول
ماماګان اما ماماګان دی اندوالان دی
او
کابل څوک سره راغلی
اکاګان مې دی خاله زمنان مې دی ګرځ راخره
کابل څومره وخت ته راوې
بس نو کسبار وان سل کندار کابل سبار
تاسو خپل کور کې پټی شي باندې لوبې کوي کوم شي لري کنه
یا شي نه لري یو ګین لرو
چی لري
ګین فوټبال ګین
تو
او
ها
هغه لرو هغه مخن نکی
چې دې څه جوړی نه هغه بیا خوان نه درکې
او خوان نکی
تاسو وړئ چې په کور کې دې مور پلار چې درته جوړ کی
بس دا دا غیر راسته جوړ کی
دې ځای غیر درته جوړ کی
او
دا خټي ری پیسې وړی کنه
موږ هم ډېر پیسې لرو
ډېر پیسې لري
او
ولې نه درته جوړی
په پیسې نه جوړی
دلسه کله راسه داسې خریګي سره په بل دنیا راغله دنیا یا جيب سره وي په پاکستان کې هم تدری مونږ او دلته هم تخنو د زیات لري
مصرف څنګه د تاسو توان لري چې پیسې ورکړي
واز گزاره وکول مونږ تمر توان نه لرو خیر ماسلی او
ته پورا کوي
مجبورم پورا کوي چې کاته سو راځي اتمنو خالي نه راځي
د کابل په دې مزان کې پارک شهر هم داس پارک دی چې د لوبو وسایل په ډېر اصري شکل روغ دي الته مول دوه تنو سره مرکه کړي ورته واک بشو
امین الحق زه خپل د فریفال د امانه روس نه کار اخلم دا ور خري څنګه شکل لري بس دا ور خري خدي دا یو ماشين دی ګرځ تاوی ګر فامیل نه فارغ خدي د ماشومان او د فارغ د ماشومان او دغه د فارغ هغه ګلاسه کو نه دي تاوی ګان ډېر وحشتناک نه دي هر سړی د فارغ خدي
نم میزان لا ته خلص کو مخلص کو ما دی پارک ته کلا کلا لازم تفریح لپاره
تفریح لپاره راځي اوس راتوه په دی پارک کې کوم شیان دي چې هغه بل چیرته نسته
په دی پارک یعنی یو فلفال دی چې بل چیرته نشته هغه زه پور درول بیرته خوشی کی اخر استقامت پور چور سه بیرته پر ډیر تیزت باندې خوشی کیږي چې دا بازی دلته نشته پاکستان کې موجود دی خود دلته نشته ډیر ایاجان بازی دی ترسناک دی خو خطر مشتریان ته نه رسي دا بازی د سه پورته کیږي جک لري
او یو خطا ګلاسه کو نه غونې چې لیدات
خال بده ګلاسو کین الته جلب لري دا ګلاسونه مخبل تعویګي
دا وزو ته ولوري دا حکچه او دا هر چی
دا د موتورونه دی او بل دا پری دا आवाज ورته پری د شمال د شمال ورکه نم دغه خپل غاګ راځي دا
د پارک شهر تخنیکی مسول ایوب نمو پختلی چې د دوی په پارک کې د لوبو وسایل څومره د ډاټ ورلد دي ترڅو د قرغې په چیر په رمست نشي اغه ځینی نورمال مات هم راکوي
پری پارک کې چې موږ ولاړی خو ښه ډیر خسته خسته شین دي مثلا ټالې دي موټر کونه دي د پیالو په څیر جورسي ویلې چې پکې مشمان کینی بیا غم ټال غونډه ده ای خواته دي ګل لاله غونډه سر سر شین دي کنه دغه ټول بارا کې استاد معلومات راکې کوم کوم شین دلته لري
دلته ډیر شین لرو لکه وګوره غریل دي فیملیز پکې کولې شي زنانه مشمان خزي وړه لوی کولې شي پکې وګرځي فیملی لپاره گیمزون لرو خانه وشت لرو گیم لرو په نامه میری ګرون
کوم یو دغه
دغه ما خامخ تاسو کتلې شي
ها اوه گیم ده
او هغه دی دغه نن بعد دغه دمنه روس لرو
کوم شین نم دا جوړ کړی د څومره کلاک دی مستقام دی
زما کچې دا مونږ ډیر زیات حقته کاند ورخه لري کې مونږ سیخه چولې دي تقریبا شپږ ملي سیخه چولې مصاله پاسا غینه په دې باندې موږ ډیر قوي سیستم د فاونډیشن جوړ کړی دی هغه نه بعد تقریبا 30 ملي او 40 ملي ښان موږ په دې کې چولې دي د مضبوطوال لپاره
د زنجیرونه چې دي کنه دغه چې اره ټالې پکې نه ختی دا څومره کلک
دی دغه یو زنجیر چې دی 15 ټنه د کشکولو چتولو توان لري تقریبا د 3 متره ښکته زمکه کې لري کې
کوس درته وایي دا تاسو کوم جنراتور دی
دا موږ د خارج نه وارد کړی دی
مخکې تاسو له وحشت نه کور نه داونه وکړه کنه اوس دغه بارک راتوې مثلا دلته کوم کوم شیان دي
وحشت نه شیان دي لکه چې د انسان تابوت دي حیوانات او شکلونه دي چې هغه انسان خپل اون دي او مخکې کسته ځان دغه کې چې هغه بیروي ماران دي لړمانان دي دا سی غوښ شوې لاسونه چې هغه انسان هغه وګوري دا غیر خډیر وحشت کی چې موږ د زید خلکو د خوشاله لپاره جوړ کړی دی خوشاله شي پکې انجوای کی مزه ته واخلي لذت ته واخلي خپل هم دا کوشش کاو تر اوسه پورې د سې سره مونږ نه یو
مخکې تاسو همکارانو ویل چې په دې پارک ډیر کار تاسو کړی دی هغه ډیر شین جوړ کړی هغه تاسو جوړ کړی دی اوس درته وای په دغه ټول شینو کې تخپل کوم یو ډیر خوخیږي
ولا زما خپل چ خوخیږي د امانه روس
دمانه روس تخپل دی لو بل کوم مسایل نه کار اخلي دي ځان لپاره دی
ځان لپاره زیاتره دمانه روس او کیشته دی
د دوه کې کینی
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه